آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
محترم اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د شنبه ورځ ده او د 1340 لمریز کال د جدي 15 نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د ډسمبر 16 سره سمون خوري. د مهمو خبرونو غټ ټکی،
یوې زلزلې چې شدت یې 6.2 درجې و افغانستان، پاکستان، تاجکستان او هند یې شروع ولیدي. د سوریه د باندنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې حاضر دی چې په جنیو کې د مخالفینو سره خبرې وکړي. او د پاکستان پوځ وایي چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف به د یک شنبه په ورځ کابل ته سفر وکړي.
په واشنگتن کې د ماخوستن 9:30 دی او په افغانستان کې د سهار 15:00 دی. د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه شروع کوو. په دې خپرونه کې به تاسو واورئ چې د ننګرهار د ولایت په ځینو ولسوالیو کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج د ناروغۍ پیښې ثبت شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وژې صندوق خبرداری ورکړی دی چې سږ کال د افریقا په ځینو برخو کې د وچکالۍ له امله په سلګونو زره ماشومان د لوږې او ډول ډول ناروغۍ د خطر سره مخ شوي دي. په پکتیا کې د رزمي لوبو عام کېدل او کابل ته د هند صدر اعظم نریندرا مودی د سفر په باب رپورټونه لرو. لومړی به له حاسي بالو کوزینا خبرونه واورئ.
د امریکا د جیولوجیکي سروي اداره وایي چې بې زلزلې چې قوت یې 6.2 درجې و د شنبې په سهار په ورځ سهار وختي د افغانستان شمالي برخه رژدولې ده. زلزلې د پاکستان او تاجکستان سره هم سرحدي سیمې رژدولې دي. د امریکا د جیولوجیکي سروي ادارې ویلي دي چې د زلزلې مرکز چې په لومړي سر کې 6.4 درجې و د فیض آباد د شرګوټي جنوب ختیځ لوري ته په 80 کیلومتره کې و. د لومړنیو رپورټونو له مخې په دې زلزله کې د دیشو څخه زیات خلک ټپیان شوي دي. زلزله په کابل، اسلام آباد او نیو ډیلی کې احساس شوې ده. د پېښور د عجلو چارو د مرکز بیان بلال احمد فیضی پی خبري اژانس ته ویلي دي چې ټولټال 140 کسه چې په زلزلې کې ټپیان شوي روغتونو ته انتقال شوي دي. د پاکستان پوځ وایي چې لوی درستیز به یې د یک شنبه په ورځ کابل ته سفر وکړي. مخکې پاکستانی چارواکو ویلي وو چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف به د افغان چارواکو سره د امنیت، سرحدي همکارۍ او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي. د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې د جنوري د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به په اسلام آباد کې یا په کابل کې د افغانستان، پاکستان، چین او متحده ایالاتو د چارواکو یوه ګډه کمیټه جوړه سي چې د سولې د خبرو څېړنه به کوي او د سولې په پروسې باندې به د څارنې لپاره لارې چارې سنجوي. د هند لومړي وزیر نریندر مودی د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ د افغان ولسمشر اشرف غنی سره یو ځای پرانیستله. د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ د کابل په لویدیځ کې د دارالمان ماڼۍ ته نږدې جوړه شوې ده. د ازادي رادیو د رپورټ په اساس د ملي شورا پر ودانۍ 200 میلیونه ډالر مصرف شوي دي چې مسؤول کسان وایي د دې ودانۍ ګمبده په آسیا کې تر ټولو ستره ګمبده ده. د ملي شورا دغه نوې ودانۍ 15 برخې لري. په دې ودانۍ کې د ولسي جرګې او د مشرانو د جرګې لپاره تالارونه جوړ شوي دي. د هند صدر اعظم نریندر مودی په محلي وخت د جمعې په مازیګر په یو ناڅاپي سفر پاکستان ته ورسېدی. د لاهور په هوایي ډګر کې د مودی هرکلی ته د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ورغی. د الوتکې نه د راکټه کېدو وروسته مودی او شریف په هلیکوپټر کې هغې سیمې ته ولاړل چیرې چې رسمي خبرې وکړې. دا په تیرو 12 کلونو کې لومړی ځل دی چې د هند صدر اعظم پاکستان ته سفر کوي. مودی پاکستان د سفر اعلان پرون سهار په کابل کې وکړ. د نایجیریا په جنوب کې د ګازو په یو فابریکې کې د چاودنې له کبله لږ تر لږه 100 کسه وژل شوي دي او په لسګونو تنه نور ټپیان شوي دي. اور د پنجشنبې په ورځ د امبرا ایالت د نیوي په شرګوټي کې د ګازو په یو فابریکې کې د چاودنې په نتیجه کې وسو. رپورټونه وایي چې د چاودنې له امله اکثره هغه کسان ژوندي سوځېدلي دي چې خپل د ګازو ډبو سره په قطار کې یو ځای ولاړ وه. ټپي سوي کسان د نمادي ښار ته د درملنې لپاره وړل سوي دي. په سوریه کې د حکومت ضد سرچینې او فعالین وایي چې د دمشق په مربوطاتو کې په هغو پرتو سیمو کې چې د بشر الاسد د سیاسي مخالفینو په لاس کې دي، د یاغیانو یو قوي مشر په هوایي بمبارۍ کې وژل سوی دی. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقوقو د نظارت ډلې ویلي دي چې په برید کې زهران الوش وژل سوی دی. دغه ډله وایي چې د اسلام د پوځ په نامه د ډلې نور مشران هم په دې برید کې وژل سوي دي. ناتایید سوي رپورټونه وایي چې هوایي برید د روسیې الوتکو کړی دی. روسیه چې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد متحدي وادي د درو میاشتو رئیس په سوریه کې هوایي بمباري پیل کړی دی. په دې لړ کې د ولسمشر بشار الاسد مخالفینو زیات شمیر مشران وژل سوي دي. اسرائیلي سرتیرو په لویدیځه غاړه کې یو فلسطیني میرمن په ډزو کې وژلې. د عسکرو وروسته له هغه نه پرېښې ډزې وکړې چې غوښتل یې اسرائیلي عسکر په موټر ووهي. د پولیسو یې ویاندې ویلي دي چې د پولیسو افسرانو پرون د جمعې په ورځ د سلوات په کلي کې چې د رمالا په 12 کیلومترۍ کې موقعیت لري پر نوموړي باندې ډزې وکړې. هغه نه ډزې د اسرائیلو د هرتز ورځپاڼې لیکلي دي چې په دې پیښه کې هیڅ اسرائیلي ته تاوان نه دی رسیدلی. په عین حال کې د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي دي چې یو 22 کلن فلسطینی وروسته له هغه نه د جمعې په ورځ په غزې کې وژل سو چې د سرحد سره نږدې د اسرائیلي ځواکونو سره لفظي شخړه راغله. او د سوریه د باندنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې آماده دی چې په جنیو کې د مخالفینو د استازو سره وګوري. ولید المعلم داسې وویل: سوریه آماده ده چې د سوریه په خپل منځي مذاکراتو کې چې په جنیو کې کیږي پرته د خارجانو د مداخلې نه ګډون وکړي. زموږ هیات به د اپوزیسیون د هیات د لیست په ترلاسه کولو سره ژر تر ژره آماده سي. د سوریه د باندنیو چارو وزیر د پنجشنبې په ورځ ناوخته کله چې سوریې عیسویان د کریسمس د لمانځلو دپاره راغونډ سوي وو دا خبرې یې وکړې او تر څنګ یې د سولې دپاره دعا هم وکړه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن نوري دلته مخوستن و بجې او ودیش دقیقې دي. د ننګرهار د ولایت په کومو ولسوالیو کې چې د پولیو یا د ماشومانو د فلج پیښې ثبت شوې دي، اوسیدونکي د خپلو ماشومانو د وقایې کولو غوښتنه کوي. نور تفصیل د جلال آباد نه زموږ د خبریال ضیاءالرحمن حضرت په رپورټ کې واورئ.
په ننګرهار کې سږکال د پولیو ټولې اته پیښې په 15 ولسوالیو کې ثبت شوې دي. دا 15 ولسوالۍ تر ډېره پورې ناامنی ولسوالۍ دي چې د پولیو د پیښو پیدا کېدو لامل پکې ناامنی ښودل شوې ده. د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي چې په یادو ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو او داعش ډلې د پولیو ضد واکسین د پلي کولو مخنیوی کړی او پولیو ځپلو ماشومانو ته د واکسین کولو څاڅکي نه دي وررسېدلي. شیرزاد، اچین، بټیکوټ، مومندره او لالپوره هغه 15 ولسوالۍ دي چې د پولیو د اته پیښې پکې ثبت شوي دي. د دغه ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې دولت د دوی ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین د ورکولو بدیلې لارې ولټوي او ماشومان باید واکسین شي. صداقت د ننګرهار د شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي د دوی ماشومان ته د پولیو ضد واکسین نه دی رسیدلی ځکه د پولیو پیخه په دې ولسوالۍ کې پیدا شوې ده.
د پولیو په اړوندل ته یو پیخ رامنځته شوې ده ځکه چې لامل دا د واکسیناتوران دلته نه راځي. که چیرې همدغه دوام عمومي او واکسیناتوران دلته رانشي نو ښایي چې له دې ډېرې زیاتې پیخې رامنځته شي او د پیخو لپاره باید هلته واکسیناتوران راشي تر څو واکسین وکړي او که وی نه کړي نو ستونزې به لا هم زیاتې شي.
ذبیح الله چې د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي په دې ولسوالۍ کې د پولیو پیخه د یو طالب پلوه کس په کور کې رامنځته شوې چې دې کس خپل ماشومان د پولیو له واکسینه لري ساتل. زبیح الله په خپل سیمه کې د واکسینو د پلي کېدو غوښتن کړي.
دلته اوس پورې واکسین بیخنه دي شوی. درې کسان پولیو مرض باندې اخته دي او دغه پیښې دلته ثبت شوی دي. دلته په چین کې نو دولت نه میله ده چې د ښوونکو د مکاتبو د ښوونکو او د دې پسند کې د مولا امامانو هغه کسان چې په جماعت کې دي خطیبان دي دغه په مرسته دلته واکسین لړۍ پیل کړي او دلته ښه ثابتېدای شي.
د ننګرهار په نامنو ولسوالیو کې هغو سیمو ته چې د واکسیناتورانو لاسرسی نه کیږي د پولیو واکسین رسول اړین شوي دي. دا چې دغو سیمو ته به واکسین څه ډول ورسول شي په اړه یې د عامې روغتیا وزارت د وقایوي طب مشر ډاکتر نجیب الله صافی داسې وایي:
هغه کسان چې موږ هغوی ته لاسرسی نه لرو معمولا من فکس ټیمونه لرو په هغه ځینو کې چې همدغه ولسوالیو ته خلک رفت آمد کوي یا په عامو لارو باندې، نو په هغه ځینو کې د ماشومانو ته واکسین ورکول کیږي. هر ممکنه لاره چې موجوده اوسیږي موږ د هغې نه کار اخلو او د هغې نه په استفاده باندې ماشومان ته واکسین ورکوو.
په ننګرهار کې وسله والو طالبانو او داعش ډلې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د واکسین کوونکو پر مخ تر خپلې ولکې لاندې ټولې لارې وتړلې، چې له امله یې تر 40,000 ډېر ماشومان د پولیو له واکسینه بې برخې پاتې شول او له همدې امله په دې سیمه کې د پولیو پیښې هم ډېرې شوې دي. ضیاءالرحمن حسرت، آشنا رادیو، جلال آباد.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا واشنگتن دی. د ملګرو ملتونو د ماشومان وژې صندوق یا یونیسف خبرداری ورکوي چې سږ کال په افریقا کې د بارانونو د کموالي او د اقلیم د بدلون له امله په ختیځو او جنوبي سیمو کې په سلګونو زره ماشومان د لوږې او د ډول ډول ساري ناروغیو د خطر سره مخامخ شوي دي. نور تفصیل به د خبریال لیسا شلاین په رپورټ کې واورئ چې د جنیو نه رالیږلی دی.
د افریقا د ختیز او جنوب په ځینو هیوادونو کې دوه فصله سر په سر ډیر کم بارونونه ورېدلي یا هیڅ نه دي ورېدلي. دا وچکالي د ال نینو په نامه د تودې هوا د را پیدا کېدو له کبله منځته راغلي. اول کېږي چې هغه به د نوي کال په څو لومړیو میاشتو کې دوام ولري او خپلې جګې سطحې ته به ورسیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف رپورټ ورکوي چې د سلګونو زره ماشومانو ژوند به چې دا اوس لا د خوراکي موادو د کموالي له کبله کړیږي په داسې حالاتو کې نور هم خراب شي. د مثال په توګه دغه موسسې وایي چې په ایتوپیا کې به څه د پاسه 10 میلیونه خلک د لوږې سره مخامخ وي او فکر کېږي چې دا شمیر به په 2018 کال کې 15 میلیونه ته ورسیږي. دغه اداره وایي چې بل کال به تقریبا 350,000 ماشومان د خوراکي موادو د کمښت له کبله صحي علاج ته ضرورت ولري. یونیسف په خپل رپورت کې ویلي دی چې د خوراکي موادو کموالی په سومالیا کې په تقریبا 855,000 ماشومانو باندې خپل ناوړه تاثیرات درلودلي دي. اول کېږي چې د هغو خلکو شمیر به چې په دې وروستیو وختونو کې په زیمبابوې کې د لوږې سره مخامخ دي د جنوري او مارچ د میاشتو ترمنځ 3 چنده شي او 1.5 میلیون ته به ورسیږي. د یونیسف ویان کریستوفی بولراک وایي چې یونیسف دغه هیواد په 90% سیمو کې تر 50 کالو کم ماشومانو د لوګي د حل د معلومولو په اړه څېړنه کوي.
وی فیر هنګر ان ملاوی وير الموست هاف اف د چیلډرن ار اوريدي
موږ دا ویره لرو چې په ملاوی کې به لوګا چې هم د وس لا تقریبا نیم شمیر ماشومان ورسره مخامخ دي لا زیات شي، ځکه چې هغه هیواد د وچکالۍ سره مبارزه کوي او د جوارو حاصلات په لزګونو کالو کې تر ټولو کم شوي دي. یونیسف تخمین کوي چې د ملاوی تقریبا 40% ماشومان چې عمرونه یې تر 50 کالو کم دي د غذا د کمښت د سخت خطر سره مخامخ دي، چې دا د دغه سن ماشومانو لپاره ډیر خطرناک حالت دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دل درد ټپي وایم خلک دم وایې چې زه خوشاله یم دزل په سر مې نويشته یې سر په سترګو باندې کلو وینې د څوار لسمېش په کې راښوا عزت هم یو ځلې سم وګورم د یار دې تنالوې اختر ست راتو ته انتظار کوم یا نه دکړ مار د سر خمار وا دې خپلم نو خبر کړه و دې وم ما دزل بازار دوران کو
پدیوران شدی بازار بیا راشمایا سبا تیار کلی تا زموای در خوشالے نہ خوب لی موت ناراضی نا سبا کابل تا روانی گم تینا زار شم بیا بہو کو دیدنو بیزوانا تچ پسرو شنڈو زنگے دے لخو باو ماو بیزوانا تچ پسرو شنڈو زنگے دے لخو باو زما جانان زما کیوا چد قدم خاورے رانج دستر گوکڑما خدای دی زما کا غنڈی منڈی اوپ سر بغنڈی چلوم تا بسا زما خلق پوی خجانان زوری وا زبد نصیبا او یار پا خوب کی نوی نما خلق اختر تا خوش آلی گی زمسافر لغم اوخ کے تو یواما خل کبھی یار جوندن گران دیوائی چی اشنا نوی زبطن سبی وطنا خلک دیار لغما پایم او لک چی بوٹے پو بولو شوی وینا یا پدیلو یا دنیا کے نو بغیر لیارا جون یا واز دے رب ما خدا یا زمان آواز تورائی کے چت فلان پواد زم ترے وہاں او زلی بنے دخ پلشنا غم نکلما یا رکم کم پلو بزما یا رکم او زلی بنے دخ پلشنا
دا ماخستان او بجے او اتہ سولیخ دقیقې دی د پکتیا په ولایت کې د رزمی لوبو کلبونو وده کړې ده او هر ورځ په سلګونو ځوانان لیدل کېږي چې دغه لوبو تمرینونه کوي. نور تفصیل زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی په رپورټ کې واورئ چې د ګردیز نه رالیږلې ده.
شاوخوا ولس کلن سعدالدین په ګردیز کې د سهار په نوم په یوه کلب کې د رزمی لوبې تمرین کوي. هغه وایي سمه ده مخکې یې دې ورزش ته مخه کړې او خپلو ملګرو ورته هڅولی. سعدالدین په دې باور ده چې سپورت د انسان لپاره زیاتې ګټې لري او هغه څوک چې دوامداره ورزش کوي د روغتیا له پلوه غښتلی او د سلیم عقل خاوند پاتې کیږي.
د ځوانانو علاقه د ورزش ډېر زیاته ده. کوم استاد ځوانانو ته ښه روزنه ورکوي، د هغو تشویق نور هم د ورزش په اړه زیاتېږي. ځوانانو په ځوان کې ورزش ډېر تغیرات راوسي. د نشو د بد اهله خلکو نه ګرځېدل، نشې نه کوي. دلته زیاتره د شاګردانو سي نشې به هم کولی، اوس ماشاءالله روغ شوي دي.
محمد ادریس یو بل ځوان ده چې د مویتای رزمی لوبې په یو کلب کې تمرین کوي. هغه وایي له کله راهیسې چې د ورزش ته مخه کړې د ښې روغتیا خاوند شوی. ادریس مازیګر مهال کلب ته ځي، تورې جامې اغوندي او د تمرین پر مهال ځان ښه ستړی کوي چې تر نورو ملګرو مخکې شي. هغه د تمرین پر مهال چې سا یې لنډه لنډه کېده، امریکا غږ ته داسې وویل:
ورزش د صحت ضامن دی. ورزش کوي او زه له ځوانانو نه غواړم چې بې ځایه ګرځېدونه یا د بې ځایه کېناستونه دې منع شي. باید ورزش ته ادامه ورکړي. ما سره د نسوار او د سرګټ او دغه شان د ډډو کې ورزش ته ادامه ورکړي ترڅو صحتمند دی او غواړي چې صحت ولري.
د ځوانانو په نظر په پکتیا کې رزمی لوبه ډېره وده کړې او زیاتره هغه ځوانان چې مخکې به بیکاره ګرځېدل اوس سپورت کوي. ورزشکاران په پکتیا کې د سپورت راتلونکی ډیر ښه بولي. محمد نظیر عمرزی د مویتای فدراسیون مشر او د سهار کلب مسؤول دی. هغه د غلوبو د لاودې او پراختیا لپاره له مرستندویو ټولنه او دولتي مسؤلینو څخه د اړینو اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کوي.
بلنګ په پکتیا کې ورزش خوشبختانه ډیر پیشرفت کړی دی. مخکې چې د څو کاله مخکې ورزش ډیر شاته پاتې و. البته رزمی ورزش داسې لوبغالی یا جمع زوم نشته چې هغه کې د ژمي له طرف نه ورزشکاران هغه وکړي تمرین وکړي. موږ د دولت نه او د خیره موسساتو نه دا هیله ده.
دا مهال په دغه ولایت کې نږدې شل د رزمي لوبو فدراسیونونه موجود دي، چیرې تکواندو، کانفتوا، جیدو، جوجیتسو، شاولین کانفو، مویتای، وشو، شمشیربازي او د تورته نورو رشتو کې فعالیت کوي. د پکتیا د اولمپیک امریت فنی او مسلکي مرسیال ګلکریم سهار وایي چې په دې وروستیو کې د رزمي لوبو د ودې او پراختیا لپاره د لازمو اسانتیاو په برابرولو کې هلې ځلې ګړندۍ کړې دي.
په دا دوه کالو کې پکتیا ولایت کې د شپږشتو فدراسیونونو ټول منتخب ټیمونه جوړ شوي، منتخبې لوبډلې جوړې شوي چې هغه په وخت زمان سره مرکزي فدراسیونونه یې غواړي او په مرکز کې په ملي ټیم سیالیو کې ونډه اخلي. او په هغه کې هیڅ داسې فدراسیون نشته چې هغه پکتیا په هغه فدراسیون کې نتیجه نه وي ورکړي.
په همدې حال کې د پکتیا د رزمي لوبو ځینو لوبغاړو په یو شمېر سیالیو کې میډالونه هم ګټلې دي. ګلکریم سهار وایي د لاسته راوړنې سپورت ته د ځوانانو په هڅونه کې ډېره مرسته کړې ده. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ واشنگتن نه زمونږ لومړی نیم ساعت سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د هند صدر اعظم نریندر مودي پرون د جمعې په ورځ په کابل کې د افغانستان د پارلمان نوې ودانۍ پرانستله. مودي په خپلو خبرو کې ویل چې د هند او افغانستان دوستي تاریخي بڼه لري او په کار ده چې دوام وکړي. نور تفصیل له کابل نه زمونږ د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی د جمعې پر ورځ د افغانستان د ملي شورا د نوې ودانۍ د پرانیستلو غونډې ته په وینا کې د افغانستان او هند اړیکې ډېرې پخې او پخوانۍ وګڼلې. ویل چې دغو دواړو هیوادو د خلکو ترمنځ ډېر ګډ ارزښتونه شته. هغه په افغانستان کې د هند حضور په باب ویل چې هیواد یې د مرستې په نیت د افغانانو لاسنیوی کوي، نه دا چې د چا سره د سیالۍ لپاره دلته خپل حضور ساتي.
یو نو دټ انډیا از هیر ټو کانټریبیوټ ناټ ټو کمپیټ.
خاغلی مودی ویل تاسو په هیګه چې هندل ته د همکارۍ لپاره دی، نه د سیالۍ لپاره. ځکه چې د لپاره د بنیاد او اساس دی خودو لپاره، نه دا چې د جګړې ورته لمونه وهي. د ژوند امکانات برابر کی، نه دا چې یو لس لمن زه یوسی. د هند صدر اعظم ویل تاریخ دا خوندلی چې افغانان به هیڅکله خپل هیواد د نورو د سیالۍ په ډګر بدل نه کړي او نه هم به هیڅکله د نورو د اهداف لپاره خپل هیواد وکاري. نریندرا مودی هیله وښوده چې پاکستان به د منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا ترمنځ د پل حیثیت غوري او په دې توګه به د منځنۍ اسیا انرژي جنوبي اسیا ته د رسیدلو امکانات برابر شي. د هند صدر اعظم له افغانانو وغوښتل چې د نورو خبر ته غوږ نشي چې په افغانستان کې د هند حضور په باب شک څرګندوي.
یو نیور داوټډ د سینسیریټی اف اور کمټمنټ.
خاغلی مودیویل تاسو هیڅکله زموږ د تعهداتو او زموږ د ملګرتوب قوت باندې زموږ د اخلاص په حق له شک ونه کړئ. تاسو زموږ د ملګرتوب قوت لیدلی دی. تاسو زموږ په حق له هغه څه قضاوت وکړئ چې ګورئ. د هندي پټو کنسلګریو په ګډون نه د نورو چې درته ووایي. نریندرا مودی په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په هکله هم خبرې وکړې. وویل چې تر هغې چې د افغانستان د سرحدونو په اوږدو کې روسي پلیتونه روان وي، په دغه هیواد کې امنیت نشي ټینګېدی.
افغانستان ویل سکسید اونلی وین ټیرزم no longer flows across the border.
هغه مودی ویل یوازې هغه وخت په افغانستان بریالی شي چې سرحدونو په اوږدو کې توریزم حرکت ودرول شي، د توریزم ځالي او پناځینه وترل شي او د زړه ډول پلیتونو مخه ونیول شي. هغه ویل چې زور زیاتی او توریزم د افغانستان راتلونکي نشي جوړولی او نه هم د افغانانو انتخاب بدلولی شي. د انسان رازم ویل چې هغه چې د ټوپک په زور واک ته رسیدل غواړي راځي شي او د خلکو د رایو په وسیله دي واک ته لاسي. د انسان رازم په خپلو خبرو کې هر کال زرو زده کوونکو ته د زده کړې د بورسونو د برابرولو د پروګرام د دوام وعده وکړه او هم د افغان امنیتي ځواکونو هغو کارکوونکو بچیانو ته چې پلرونه یې په افغانستان کې په روانه جګړه کې وژل شوي د 500 بورسونو د برابرولو اعلان هم وکړ. هند صدر اعظم ویل چې جربه د سلمان بند کې اوبه وبهیږي او برېښنا به جریان ومومي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم د هند سره د خپل هیواد اړیکې ډېری تاریخي وبللې. ویل چې افغانانو سره د هند مرستې څو اړخیزې دي. جمهور رئیس غنی ویل چې په تیرو اویا کالو کې په لومړي ځل د هند په مرسته په افغانستان کې د برېښنا د بند یو پروژه کار پیلوي.
دولت هندوستان تنها در قسمت امنیت افغانستان حرف نمیزنه.
خاګلی غنی ویل د هند دولت یوازې د افغانستان د امنیت په برخه کې خبرې نه کوي، په عمل کې ثابتوي چې دولت شریک بانی دی، نه دا چې دولت د ضد کړی او شریک بانی. جمهور رئیس غنی افغان حکومت ته درې هلیکوپټر سپارل د افغان امنیتي سکتور سره د هند مرستو ښه نمونه وبلله. ویل چې هند یوازې په امنیت کې افغانانو سره مرسته نه کوي. جمهور رئیس غنی د هند صدر اعظم څخه وغوښتل چې د نیمروز ولایت د چابهار پروژې ته د خپله پاملرنه لا زیاته کړي. د هند صدر اعظم د کابل په هوایي ډګر کې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته د درې هلیکوپټرو سپارلو وروسته بیرته خپل هیواد ته ستون شو. نریندرا مودی نن سهار شپږ نیم بجې کابل ته یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ راغلی و. هغه د هوایي ډګر نه مخامخ ارته لاړ او د جمهور رئیس غنی سره یې د افغانستان او هند په اړیکو خبرې وکړې. همداشان د هند صدر اعظم د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم د ایجیر اسد په دفتر کې وکتل. دا د هند صدر اعظم په توګه افغانستان ته د ښاغلي مودي لومړی سفر.
د خبرونو په دې برخه کې زل بیا په موږ کې د ساعت مهم خبرونو ته د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره وایي چې زلزلې چې قوت یې 6.2 درجې او د شنبې په ورځ سهار وختي د افغانستان شمالي برخې رېږدولې دي. زلزلې د پاکستان او تاجکستان سره هم سره د سیمې رېږدولې دي. لومړنیو رپورټونو له مخې په دې زلزله کې د 30 څخه زیات خلک ټپیان شوي دي. د پاکستان پوځ وایي چې لوی درستیز به یې د یک شنبې په ورځ کابل ته ولاړ شي. مخکې پاکستاني چارواکو ویلي وو چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز راحیل شریف به د افغان چارواکو سره د امنیت سره د همکارۍ او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي. د هند لومړي وزیر نریندر مودي د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ د افغان ولسمشر اشرف غني سره یو ځای پرانستله. د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ د کابل په لویدیځ کې د دارالامان ماڼۍ ته نږدې جوړه شوې ده. د هند صدر اعظم نریندر مودي په محلي وخت د جمعې په مازیګر په یو ناڅاپي سفر پاکستان ته رسېدلی دی. د لاهور په هوایي ډګر کې د مودي هرکلی ته د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ورغلی و. د نایجیریا په جنوب کې ګازو په یوې فابریکې کې د چاودنې له کبله لږ تر لږه 100 کسه وژل شوي دي او په لسګونو تنه نور ټپیان شوي دي. ور د پنجشنبې په ورځ د انبورا ایالت د نیوي په ښارګوټي کې د ګازو په یوې فابریکې کې د چاودنې په نتیجه کې ولګېدي. رپورټونه وایي چې د چاودنې له امله اکثره هغه کسان ژوندي سوځېدلي دي چې خپل د ګازو د ډبو سره په کتار کې ولاړ وو. په سوریه کې د حکومت ضد سرچینې او فعالین وایي چې د دمشق په مربوطاتو کې په هغو پرتو سیمو کې چې د بشر الاسد سیاسي مخالفینو په لاس کې دي د یاغیانو یو قوي مشر په هوایي بمبارۍ کې وژل شوی دی. په بریتانیا کې د سوریه د بشري حقوقو د نظارت ډلې ویلي دي چې په برید کې زهران الوش وژل شوی دی. دغه ډله وایي چې د اسلام د پوځ په نامه د ډلې نور مشران هم په دې برید کې وژل شوي دي. ناتایید شوي رپورټونه وایي چې هوایي برید د روسیې الوتکو کړی دی. اسرائیلی سرتیرو په لویدیځه غاړه کې یو فلسطینی میرمن په ډزو وژلې ده. عسکر وروسته له هغه نه پر هغې ډزې وکړې چې غوښتل یې اسرائیلي عسکر په موټر ووي. او د سوریه د باندنیو چارو وزیر ولید المعلم وایي چې هیواد یې آماده دی چې په جنیو کې د مخالفینو د استازو سره وګوري. د سوریه د باندنیو چارو وزیر د پنجشنبې په ورځ ناوخته کله چې سوریهي عیسویان د کریسمس د لمانځلو دپاره راغونډ شوي وه دا خبرې وکړې او تر څنګ یې د سولې دپاره دعا هم وکړه.
او د همدې سره د خبرونې په پای کې د هوا حالات نن د شنبې په ورځ د افغانستان د سفرونو د هوا حالات د سانتي ګراد په حساب په ډول اټکل شوی. کابل د تودوخې لوړه درجه نه او ټیټه منفي نه. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه نه او ټیټه منفي 3. اسدآباد د تودوخې لوړه درجه لس او ټیټه شپږ. کندهار د تودوخې لوړه درجه نه او ټیټه 11. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه لس او ټیټه 2. هرات د تودوخې لوړه درجه نه او ټیټه منفي 3. فیض آباد د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه 4. بامیان د تودوخې لوړه درجه نه او ټیټه 0. ګردیز د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه منفي 1. غزنی د تودوخې لوړه درجه 4 او ټیټه منفي 5. خوست د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 0. کندوز د تودوخې لوړه درجه نه او ټیټه 2 درجې. په پېښور کې د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 8 درجې د سانتي ګراد په حساب اټکل شوی. محترم اوریدونکو زمونږ لومړی نیم ساعت تاسو ته خبرونه په څو شیبو کې پایته رسیدي. د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونه شروع کیږي. موږ به نیم ساعت وروسته بیا ستاسو خدمت کې حاضر شو.